تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوې ده. په دې ستاسو خبرونه کې تر خبرونو وروسته تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شرنې خبرو همدغه سې ځینونه چې خبرونې هم د دې کړې برخه دي. خو تر هڅه وړاندې د دې سات خبرونو ته پام اړو. افغان طالبان وای دوی به د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته وکړي. د خبر پښتونخوا د کوهاټ په سرګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله 15 تنه وژل شوي او د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژلي. اوس بشپړ خبرونه. افغان طالبان وایي مرکچیان باید د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدکاته وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د فروری پر دیارلسمه ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي چې د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان دوی لیدلی خو په رسمي توګه یې په دې خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په سرګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله د دوو میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د ځایي پولیسو ویاند فضل نعیم د پیښې پخلی کړي او وایي چې دا پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. دوی وایي تندر د بجلی پر تارونو لوېدلی او وروسته په نږدې کورونو کې اور لګېدلی دی. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لړکانه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت دی په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دی ورکړي. د سندیو ملتپالو ګوندونو تر څنګ پښتون ملتپالو هم دغه پیښه غندلې او دا یې هلته د سندیو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته کولو سازش بللې دی. د سند پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چا یې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایی قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د میرالی په نورک سیمه کې هغه وخت به می برید وسو چې هغه کور ته روان و. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د پېښور خبريالان وایي دوی بیانې یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلی څخه بایکاټ هم اعلان کړی دی. خبريالان وایي د خبري رسنیو مالکانو یو پلو پالو شمیر کسان له نوکرۍ ایستلي او د پاتو تنخواه یې کمی کړی دی. د خبريالانو د یو سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام سیفی په دې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړیږي، که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فایدې مالکانو ته رسېدلې دي. د دې هیڅ فایده کارکن ته ورکر ته صحافي ته نه ده رسېدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
هلته په اسلام آباد کې هم پر دې مسله د خبریالانو احتجاج له تیرې څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دی. د حکومت لخوا په دې اړه تازه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فروری پر دیارلسمه مازدیګر مهال د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته تللی. تمه ده چې نوموړی به د میونخ په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. د میونخ کلنۍ امنیتي کانفرنس د فروری پر 15 پیلېږي او درې ورځې به دوام ولري. په دې کانفرنس کې تر اویا د ډیرو هیوادونو شاوخوا 350 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. د ناټو د 29 غړو هیوادونو دفاعي وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبري وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د فروری پر 14 په بروکسل کې خبري اعلان کول چې په افغانستان کې د ناټو پوځي شتون د دې لپاره هڅه کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر کړي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړې چې د افغانستان د سولې په اړه په هر ډول مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژل دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالې ویلي چې دا پیښه د فروری پر 14 هغه مهال رامنځته شوی چې ځانمرګي خپل بارودو ډک موټر د زاهدان او خاش شار پر سړک د انقلابي ځواک له وړونکو بس سره ټکر کړی. سنی مسلمانې بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې جیش العدلیه ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سوچی ښار کې د ایران او ترکی د ولسمشرانو کوربه دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه ایرانی سیال حسن روحانی او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له شام څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د خپلو پلانونو په اړه بحث کوي. د روسیې ولسمشر مانی ویلي چې دا مشران به په شام کې د اوږدمهاله جوړجاړي په پام کې نیولو سره پر نورو ګډو اقداماتو غور وکړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا درې ولسمشران به د یو داسې کمیټې پر جوړولو بحث وکړي چې د شام لپاره تر جګړه وروسته نوی اساسي قانون تیار کړي. روس، ترکی او ایران وایي دوی غواړي چې په شام کې وکلنه کورنۍ جګړه د یو سیاسي حل له لارې پای ته ورسوي. روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملګري دي، خو ترکی او امریکا بیا هلته د بیلابیلو یاغي ډلو تر شا ولا. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنمنت پاکستان سوپر لیگ لوبي لنن څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به د اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندرز نومي لوبډلې ترمنځ وي چې د نن شپې پر څه کم 9 بجې به پیل شي. په دې ټورنمنت کې به د شپږو لوبډلو ترمنځ 24 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو موسم حالو د کنسې بیا اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 139 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپۍ او په 180 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 10 پیسې او په 155 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي او په یو روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، کوئټه او ژوب کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او 6، ژوب کې 12 او منفی 4، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واوریدل. زه بشیر غواخ په دې غړی کې ساسي کوربای ماو په دې غړی کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل. د طالبانو یو پلاوی د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. د سن په لړکنه کې د دریو پښتنو د وژنې په ضد د باجوړ خلکو مظاهره کړې ده. دا کسان څنګه ووژل شول؟
د روډ په غاړه باندې چکم دی، په دې پسې شاته موټرسایکل ورپسې شوی، درې کسان پکې ناستي. لړکانه کتنه بس چې درې وانته تمام چرړه اوسلې ده. بس د سلو به پسې نه پرې سارونو سارونو باندې ښکلې دي.
د قبیلی سیمو ځینو سیاستوالو ویلي دي چې د حکومت په استازیتوب بعد د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره جرګه کوي او د هغوی غوښتنې باوري. او یو نوی اونیز خبرونه قبایلی سیمې درته هم دراورو په دې کې تاسو اورئ.
کوټ هغه آرڈر چې دی هغه ډېر ابهام شکار دی. هغه داسې وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شه، شپږ میاشتو کې دننه بل قانون سازي وکړي چې نو دا خلک په شپږ میاشتو کې دي.
د دې تر څنګ یوه بله اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د افغانستان سولې په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اعلان کړی دی. د دوی په خبره د فروری په 13مه په اسلام آباد کې د عمران خان او تر هغه مخکې د امریکایي استازو سره هم دغلته خبرې وکړي. تر دې وروسته به په قطر کې هم د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي. دا به داسې حال کې ده چې طالبان لا هم افغان چارواکو سره خبرو ته نه کینی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې له طاهر خان څخه لږ مخکې تفصیل وغوښت.
طالبانو بیان کی زن شاین ته اشاره شوی د نیو تاسو بیان کړی چې دوی به پاکستان کې د فروری په 13مه دلته د امریکا خصوصي استازي سره د افغانستان کې لامن د پر زلمی خریدار سره ویني او دا هم طالبانو ویلي دي چې هم په دغه ورځ به دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم غونډه کوي او دا خبره هم کوي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې کیږي چې دوی دا خبره کوي. یو خو به پکې د تاجرانو خبره کوي د افغان او بل د مهاجرینو. اسې خو د تاجرانو او د مهاجرینو خبره خو د حکومت د افغانستان د غوي دولان رحم پاکستان سره شریک دي. البته زما نظر دا دی چې طالبانو اول انکار کړو پاکستان کې د لیدونه 13 میاشت زلمی خلیجزاد سره او اوس د سی بی راضی شوی دی نو کې دی شي پاکستان ته یو امتیاز ورکول غواړي او پاکستان هم په دې بنیاد باندې کې دی یو پیغام دنیا ته ورکول غواړي چې پاکستان هغه نفوذ او سر خبره چې کیږي او دلته خود فشار خبره هم وتر اتفاق کې دی شي چې کېږي ځکه چې فدی بیانیا کې د قطر د غونډې د فروری په 25مه د غیزې کوم شوی دی. نو ډیر سوالونه خوښتا چکه په قطر کې یو پروسا روان ده خبرې کیږي نو ولې بیا ضرورت دی چې په پاکستان کې دا خبرې وشي. نو دغه شیان مخې ته راځي. دا هم چې دې یو فکر وي چې زلمی خلیجات کې دي چې ځنې شیان د پاکستان په موجودګۍ کې طالبانو نه غوښتنه وړي د پاکستان دغه کې رول غواړي چې هغه سره طالبان اومني د دې هم امکان شته. وړاندې به تاسو یادې کې چې کله په جنوري کې غونډه وشوه په قطر کې نو د طالبانو د سیاسي دفتر چې هغه وخت کې مشرو شیر عباس تنظیم دا خبره کړې و چې داسې وخت به راځي چې نور هوادونه به هم د دې خبرو په پروسه کې شامل وي د ګواه په حیث باندې د یو شاهد په حیث باندې کې نشي دغه پکې هم په پام کې دا کار کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوړیدلای شئ. د سن په لړکانه کار کې د باجوړ د درې اوسیدونکو د وژنې په ضد نن په باجوړ کې احتجاج اعلان شوی دی. د پولیسو په وینا دغه درې واړه کسان نامعلوم وسلوالو وژلي وو چې په تړاو ویلا تر دې دمه څوک نه دی نیول شوی. پرون په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د احتجاج په محل د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د شنباس ترګزی رپورټ.
د دغه وژل شویو تعلق د باجوړ د بتای علیزو سیمې سره دی او د وژل شویو یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سند کې موجود هم وو ریاض خان نومېږي او دی وای
او دا لوکي کوم پرتول دی نرسټي مونږ چې کوم د دوی ستري ستانو نو دا غږی نه کوم د سارا دین نه په یو طرف لاړ مونږ نه کاړ پک کړی و دی او ته بسړو کنه بس د روړ په غاړه باندې چې کوم د په دیو په سي شاته مور سکر ور په شوه درې کسان ته نه شي نه کانا کنه بس چې دا درې وان ته تمان چرلا ولې دا بس د سلو به ته کنه په سارونو سارونو باندې شکلي دي چې کوم د سالو په دې کسان سو ورته کوم دان چې کوم د ونی شوی او پیوانان نه جوړ شوی او پیښوي
له دې وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو په وژنه په دغه قبایلي ضلعه کې ډېر احتجاجونه شوي. د باجوړ نه د قامي سیملې غړي ګل ظفر باغی وای چې له ډېره وخته نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنې کیږي او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي.
دا پښتنه به زه په قومي سیملې کې کوم مطلب رسن کې عادت دی لږ نه به تاسو کوم چې زه د افغانستان تلاش شم مانه خلک د کې بولا غواړي چې زه باجوړ تلاش شم احمد شاه نه غواړي دا چې نور په لاهور کې چې کوم دوه کسان زمونږ زه خپل مهم دوه څه جواب ورکم چې خوراګل دې کوم قومي سیملې ته زه بل دي خلکو आवाज شم زه به دې خلکو څه کوم مظالم دي هغه به کوم نو دا زه پښتنه خپل
هم پرون مازیګر په باجوړ ښار کې د وژل شویو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یوت جرګې په کال یو وینا راغونډه شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلی چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي.
د ټول پښتون قوم سره د ریاست کې د ظلم او زیاتۍ روان دي، بربریت سره روان دي. په لاسونو ورسیږي نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې څخار په چور کې به دغه لاسونه خودلې کیږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي.
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي، سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنه دې وپوښتل شي چې دا تنان دې ولې ووژل. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مستقل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې په سړک کې خښ شوی و بمی چاودنه شوې ده چې یو ځایي ملک یې وژلې ده. چارواکي وایي چې دغه مشر عباس خان وزیر په میرالی کې په لاره و چې ګاډی په بمی برید کې ښکار شو او ځای په ځای هغه مړ شو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو ادعا کړې دي، خو دغه سې پېښې وخت په وخت کېږي. تفصیلي عمر وزیر ته وایي.
چارواکي او ځایي خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماښام پس په خپل ګاډي کې کور ته په لاره و چې میرعلي نورک سیمه کې په لاره کې ښخ شوی بم یا چاودېدونکو موادو سره یې ګاډی والوزول شو. دا چارواکو په وینا چاودنه دومره زورداره وه چې د نوموړي ګاډی په مکمله توګه ختم کړی او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی. ملک عباس خان وزیر د سیمې یو مخور مشر و او د ملک ریمال وزیر وراره و چې یو اونۍ وړاندې ملک ریمال ګاډی هم په همدغه لاره کې د بامی برید سره مخ شوی و چې پکې نوموړی روغ راوتلی و، خو ملک ریمال باندې د نوړاندې هم سو ځلا بامی او وسلوال بریدونه شوي. دا اول ځل نه دی چې د غلطه یو مشر په بامی برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم په تیرو سو میاشتو کې لسګونه هدفي بریدونه شوي چې تر سلویختو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژلې شوي دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمہواري لا چا نه دی منلې. سو ورځې وړاندې میرعلي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما، ملک ګل شما د عرف میتر کین سرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې په ډزو وژلې وو. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاری پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میرعلي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه یې د دوامداره امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریده. خبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د قبایلي ضلعو د پارلماني استازو یوه جرګه اعلان کړې ده. دا اعلان د صوبې ګورنر شاه فرمان کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې خبرو اترو ته تیار دي، خو باید جرګه واک اختیار ولري. پښتون ژغورنې غورځنګ د ماورای عدالت قتلونو بندېدل، د غیب کشو کسانو عدالتونو ته حاضرېدل او د قبایلي سیمو څخه ماینونو پاکول غواړي او په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي دي. سراج ظهیری رپورټ لري.
د شورو په ماسختن نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې جرګې یا کمیټې غړي اقبال افریدی وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره د قبیلي ضلعو د پارلیمان په غړو مشتمل یوه جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ نه غواړو چې بیا داسې حادثه په قبیلي علاقو کې وشي. هلته چې کوم د منظور پښتون پی ډی ایم دی، د هغوی موږ د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ له یو جرګه راکړي چې موږ دوی سره مذاکرات وکړو. دوی چې جایز مانتی چې هغه غوښتل کوکاره چې تاسو وران شي وي چې هغه ما وځه وته ملو شي تاسو کې میټینګ پرسن چې وي چې هغه وته برامد وو او د مل خلاف او د ادارو خلاف چې کومه وزنه اوچته وي او بیا هم چې کوم د داخل نه سکېږي نو دوی به پنشمنټ ملوي په دې باندې. نو دا جرګه به موږ هغوی سره مذاکرات کوو.
مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او چارواکي او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ نه د دې کمیټې یا جرګې لړکې و پښتون، نو هغه وي چې دوی د دې جرګې هرکلی کوي او دې مذاکرات ته تیار دي. خو پکار دي چې په دې جرګه کې د ټولو صوبو نه یو یو غړی واغستل شي او چې دا کمیټي یا جرګګۍ واک او اختیار لري نو دوی ورسره مذاکرات ته تیار دي. د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت په وخت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د مئی په میاشت کې د فټا په مشرانو په ځینې پارلماني غړیو مشتمله یوه جرګه جوړه کړې شوې وه چې پکې د ملک وارث خان او د هغه وخت د قومي اسمبلۍ د غړي شاجي ګل نه سربیره یو شمېر مشران شامل وو. بیا د یو دوه غونډو وروستو غیر فعاله شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قبائلی سیمې د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبائلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونه نوی ده او تاسو نن نشریږي. ټاکل شوی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د فروری په 14مه پاکستان ته سفر وکړي. د هغه به د پاکستان د وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي. بل خواته په همدې حال کې لکه تاسو معلومه ده بلوچستان له ایران سره په پوله پروت دی او دریاز او تهران له کنور سي په سیمه کې یو بل سیلان بلل کیږي. نو په دې حالاتو کې د ولیعهد سفر پاکستان ته څنګه ارزول کیږي؟ دا به له پامیر ساحل وو.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14مه پر دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12مه ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس عرب ډالرو پانګونه کوي. لدې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په مخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شونونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایستې تبسم بیګا مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په گوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي. دوای تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټه یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځني ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو اوس داسې ښکاري چې په ډېره چټکۍ په ځانګړي ډول په گوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایرانه بیگانه کړي. ایران په سیمه او افغانستان کې یو رول لري او که اسلام آباد آبادی یوه خواته کوي او بیا ایران له هند سره اړیکی پراخوي، نو زما په فکر پاکستان ته پکار دی چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره یې هم، خو په سیمه کې که څوک راڅخه خفه کیږي او که راڅخه خوشحاله وي، اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي، ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دي. نو سیمه ییزو حالاتو ته په کتو له موږ سره دوه لارې دي، یا خو به موږ خپله بقا له خطر سره مخامخوو او یا به له ځینو هیوادونو سره اړیکې ژوروو. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی، ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال یې پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وایي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے
دا وایدا سخاری لکا امریکا سعودی عرب او متحده عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځنګړی رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پوله لري پانګونه وکړي او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که لدی زاویه ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي ته پاکستان لپاره خنه ده او ظاهر ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے
کرے گی. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي چې په بلوچستان کې د سعودی عرب موجودګي ښایي د اسلام آباد او تهران اړیکې زیانمن کړي او چین هم د نغښتو باوجود ښایي د ریاض او تهران په سوړ جنگ کې ورګډ شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بې ځایه بولي. امام وایي په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. دی وایي دا د هیچا خلاف کار نه دی، دا خو د سعودي عرب ښه نیت ښیي چې په پاکستان کې دومره لویه پانګونه کوي، ځکه چې موږ اوس مهال له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ یو. پاکستان سرمایه کاری ته سخت اړتیا لري، نو هیڅوک باید پر دې پانګونه اعتراض ونه کړي. بل زموږ او د ایران تعلقات ډیر ښه دي. د تحریک انصاف حکومت چې جوړ شو نو د ایران د بهرنیو چارو وزیر لومړنی بهرنی چارواکی و چې پاکستان ته راغی، نو زموږ له سعودي عرب سره جلا او له ایران سره جلا تعلقات دي. د پاکستان حکومت وایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون عرب نیوز وپاڼې ته وویل چې حکومت د امنیت په موخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړې کړي دي او سرتیري یې ځای پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مشر حیدر خان هوتی ویلي چې د قبایلي سیمو په صوبې تر ګډېدو وروسته گورنر د پخوا په شان انتظامي اختیارات نه لري. هغه پرون په سوات کې خبرلاندو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې درته نظامت خان وایي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخواني خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملېدو سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند په رنګ دی. د پښتونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او د دغه آئینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو اگزیکټیو اختیارات نه لري، او که مونږه گورنر له دوباره اگزیکټیو اختیارات ورکو، حکومتي اختیارات ورکو، نو دا نیخ په نیغه معنی د آئین خلاف ورزی ده او د آئین نفی ده. او د قبایلي علاقو او د صوبې چې کوم مرجر شوی دی او د کوم مقصد دپاره شوی دی، نیخ په نیغه معنی هغه مقاصدو ته تبینه نقصان رسی.
حیدر خان هوتی د حکومت لخوا د پی ټی ایم سره د خبرو اترو په اړه ویل چې دا کار وړاندې په کار وو، خو مذاکرات کامیابول لپاره د حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي.
حکومت دام فیصله کړې ده چې د پی ټی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې په کار دا ډېر مخکې شي، یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په سو وجم د حکومت او د ریاست نه ګیله من شي نو د حکومت او د ریاست دا ذمہواری جوړیږي چې دا هغه خلکو جایز ګیله ختمی کی. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضی واقعات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله مانی زموږ مشکل نورم سیوا. نو پکار دا دی چې حکومت ټوله توجه دې لورکی چې کم خپل خلک خپري جدا دي ترمنځ فاصله دي پکار دي چې هغه فاصله ختم کړي.
د امریکای له خوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه خاغلی زیاته کړه چې دوی پارټي به په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکراتو کې د پاکستان په شمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرامن افغانستان او یو مستقیم افغانستان او د دې سوچ سره هغه بیا مذاکرات کدا هغه ترجیح دا وی چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم او دا پروا نه کوي چې وروسته په افغانستان کې سکیږي نو دا بیا د افغانستان د پاره ډېر لوی به خیری دا او دا زمونږ د پاره ډېر لوی به خیری دا. او دویمه خبره ودا کوي چې څومره هم مدایان دي هغه مدایان به په دې جرګه کې کېنی کټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نو دا جرګه نیمګړی او دا به ناکام او چې هغه جرګه څه فیصله وکړي نو ظاهره خبره ده چې هغه بیا متنازع وي ځکه چې به ټولو خلکو ته قابل قبول نه وي.
امیر حیدر خان هوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم باس وکړو. دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي. دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې ونیمه بجه شو. راځي له بوروال کاکړی واورو.
افغان طالبان وایي دوی به د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې له دکاته وکړي. د خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د فروری پر دیارلسمه کړی ده. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي بیا ویلي چې د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی خو په رسمي توګه په دې خبرو کې د برخي بلان نه ده ترلاسه کړی. د خبر پښتونخوا د کوهاټ په سورګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پرېوتو له کبله د دوو میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د ځایي پولیسو ویاند فضل نعیم د پیښې پخلی کړی او وایي چې دا نن رامنځته شوی ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لړکانه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سند حکومتي پادې پیښ کې ککړ کسان ونیسي او سزا دي ورکړي. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان موټر تیر ماښام د امیر علي په نورک سیمه کې هغه وخت پر بم ختلی چې د کور ته روان و. چای زمواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فروری پر دیارلسمه مازیګر مهال د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته تللی. تمه ده چې نوموړی به د میونیخ په کلني امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي کوم چې د فروری له 15 پیلېږي او درې ورځې به دوام لري. او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه اوشت غړي وشلې دي. سونی وسلوالې ډلې جیش الله دلی ذمواري منلې.
اوریدونکو تاسو له بوروال ککړ څخه د خبرونو لنډیز واره. دا وسمونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون په لور اورو. دا نوې خبرونه د مشال ریډیو او احمد شاه زمی درته جوړه.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور. د مشال رادیو په نوې اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګاډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل شو. دا چې د اف سی آر ختمېدو او د فاټا د آئینی حیثیت تر بدلېدو وروسته اوس په قبایلي سیمو کې څه بدلونونه سوي یا روان دي. قبایلي سیمې د بدلون پر لور خپرونه پر همدې موضوع راڅرخي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې به په قبایلي سیمو کې د رایج قانون او د دې د تاریخ په اړه معلومات درکړو.
دا پاکستان پر قبایلی سیمو یا پخوانی فاتا د فرنټیر کرائمز ریګولیشن په نامه د سرحدي سیمو د جرایم قانون چې عامله سورته اف سی آر یا تور قانون ویلي په رسمي توګه د 1901 کال د اپریل پر 24 نافذ شو. دا قانون د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه عملي کړ. انګریزان غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. دا قانون چې پر فاټا یې څه باندې یوه پیړۍ واکمني وکړه نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد و بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې و، ځکه دلته د اپیل، وکیل او دلیل حق له منځه تللی او هر څه د یوه حکومتي چارواکي په خوښه تلل چې پولیټیکل ایجنټ ورته ویل کېدی. خو کله چې د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 25 بدلون وسو نو د آئین 243 د فعل منځ ولاړه او اف سی آر قانون ختم شو. د پاکستان د آئین په 243 د فاکل کل سیول چې هیڅ یو قانون یا بل پر قبایلی سیمو نسی عملی کېدای او یوازې ولسمشر یا صدر کولای سي چې په قبایلی سیمو کې بدلون ته لار هوار کړي. پر 13 مئی د پاکستان د ها وخت ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ او دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډي کړل شوې. خو د 2013 کال په اکتوبر کې پېښور های کورټ فاټا انټریم گورننس ریګولیشن یا آی جی آر د پاکستان له آئین سره په ټکر کې وباله او دا یې کلدم وګرځوي. تر هغه وروسته د 2019 کال په جنوري کې د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ پریکړه پر ځای وساتله او د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې دننه دي قانوني خلا ډک کړي او په زمسو قبایلي ضلعو کې دي د آئین عملداري راولي. د خیبر پښتونخوا د پبلیک سرویس کمیشن افسرانو اتحادیې د سپریم کورټ د دې پریکړې او په قبایلي ضلعو کې د قانوني خلا په اړه صوبایي وزیر اعلی محمود خان ته یو لیک لیږلی و. په دې اړه د دې اتحادیې مشر فهد اکرام قاضي وایي
سپریم کورٹ هغه آرڈر چې دی هغه ډېر ابهام شکار دی. هغه دا څه وایي چې آی جی آر چې کوم دی هغه معطل شه شپږ میاشتو کې دننه بل قانون سازی وکړي چې دا خلک به شپږ میاشتې تل مطلب زه خو یو علاقه یو ورځ هم بغیر عدالتي نظام نشم ساتلی. موږ ورته دا ویلي دي چې ړومبی ډیولپمنټ کې تاسو کې ترقی ورکوي دې علاقې له چې یو ریلیټیولی دا ډیولپ شي هغې نه پس سروس ډیلیوري ډېره ښه شي. فی الحال یو لیوی ایکټ جوړ کړی او چې کوم هغه دی کرنټ لیوی د موږ سره اغیب تاسو پولیسینګ پاور حواله کې اغیب تاسو د کریمینل جسټس سیستم چې کوم دی مطلب عدالتي یا پولیس نظام ته دین اغیب کوم رسوم دی نه وي دلته کزه په اف ار پی کور کې ما افریټي ریواج نه ده اغیب د خپل مسائل ډیسپیوټ چې کوم ریزولف کولو طریقې کار دی هغه بدل دی.
د پاکستان په آئین کې تر 15 آئینی ترمیم وروسته د فاټا او ایجنسی لکه باجوړ، ممند، خیبر او رگزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په خیبر پښتونخوا اورګړی کړل شوی. بلخوا په اف آر کې شپږ سرحدي قبایلی سیمې لکه اف آر پېښور، اف آر کوهاټ، اف آر بنو، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی مروت او اف آر ټانک هم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا صوبه اورګډي کړل شوی. دا چې تر اوسه د پاکستان آئین دغه زمسو ضلعو ته نه دی غځول سوی او بلخوا اف سی آر او آی جی آر هم ختم کړل شول نو دلته بیا کوم قانون چلیږي؟ د دغو سیمو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري جنګریز خان مومندي ځواب راکوي.
پاټا کې یو قسمه قانون چې کوم دی هغه الته نه دی شته دی لکه مطلب هغه جرګه سیستم هم ختم دی، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم ختم دی، آئی ایف سی آر هم ختم دی، کم نظام جرګی یا کم ایمرجنسی بچرالو مشران به پایګه ګرځېدل هغه سیستم خو الرډی آئی ایف سی آر کې به هغه ختم شوی دی. الته عدلیه نشته، هلته یو قسمه سیستم نشته دی. نن وخت کې چې دا کم حالت چې په پاټا کې دی او دا ته په پېښور کې کې یا په مادرا کې یا صدا کې کې ندل کې به یو داسې خلاره پوه شي چې الته به خلک بغاوت کوي ځکه چې آئینی او التزامي یو عدلي پوزیشن چې نه یو ځای کې اول کې دنیا یو قانون یا یو نظام یا د ملک یا د ریاست یا د یو سیاسي قانون په التکنین او التکو به خامخا بغاوت را پوه کوي یو لاین اډر سچویشن به بدل. الحمدلله په پاټا کې موږ شرقي سره روانه
په خبر پرسنخوا کې د فاټا ترزم کېدو وړاندې یو شمیر کسان د انزمام په حق کې ول خو یو شمیر نورو یې بیا مخالفت کوي.
د زمان په حق کې کسانو درېز دا و چې له یوې خوا به له دوی څخه د انګریز د وخت تور قانون یا اف سی آر پورته کړل سي، نو بل خوا به دوی په قامي بهیر کې ورګډ کړل سي او پرمختیایي چارې به یې ګړندۍ سي. خو د زمان مخالفینو بیا فاټا ځان له یوه صوبه غوښتل. د زمام یو مخالف مشر او پخوانی بیوروکریټ او سفیر ایاز خان اوسنی قانوني خلاته په کتو خپل ناهیلي څه دا ډول څرګندوي.
اول دوی دومره خبره ته جوړ کړه چې زمام ورشي ګوره په دا دنیا جنت ته بس هر څه سہولتونه براشي، نو اوس جنت خو پریږده په خپل ځای، پیسې پریږده په خپل ځای، قانون هم نشته، زور قانون لري که نو انٹرم ریگولیشن راوست آدھے پہ خبر ہائی کورٹ پر ڈبل والوں نہ زور قانون ستا نہ نوے قانون ستا پفاٹا کے کا چرتا پجوند کے فاٹا بغیر پہ قانون چلے گا آیا جانن کا باور رکھتا دئی کا دمرا تکڑا وائی نو امبا کا قانون سچ نور دن نہ جڑی گی امبا کا دے پاکستان دا دے خیبر پختونخوا قانون داوا خواکا کدوم زورا وره زکات تا خو انزمام کړی دی تا سره خو عذاب دادا یې وسلی تو غصا سړی تا خامہ خبر دی چې دوی انتظام نو کړی سیستم ته لاس واچو چې څورا نه وی خلک چې کورو را وی نو کور جوړوي نو اول نقشه جوړه کی اول تیاری کړی وی پیسې یې شی وی چې دا کور چړان چې زو په دې دارنګ کور جوړو تشا فاٹا رنگا کڑانورت نشتا نتے سوشتا رکانون شتا
د قانوني چارو یو شمېر پوهان په دې اړه چې زمسوي قبایلی سیمې باید بے قانونه نه وای پاتې سوي او د انزمام د پروسې پر مهال باید هلته داسې عدالتونه جوړ سي وای چې د پاکستان تر آئین او قانون لاندې پریکړه کولای. د قانوني چارو پوه کریم مسعود هم داسې نظر لري.
په کار دا و چې د انزمام سره سره دوی هلته ټیمپرری وقتی تور باندې داسې عدالتونه جوړ کړی وای چې هغه هغه مسالې الته لیادې سیول کوډ لاندې لیادې کریمینل پروسیجر کوډ لاندې حل کولای، یا فرض کیا دوی د ڈی آر سی خبره کوي خو ڈی آر سی خو هغه جرګه ده چې کم د قبایلو زوړ رواج وو د هغه تحت دوی ته دومره لږ سپیس پکار وو چې قبایلو ته یې ورکړی وای. اس حکومت کا پنڈا پنڈا فنڈونا راغلی دی التا خود بد قسمت نا دا سے حکومت حد دا سے بوکلاٹ شکار دائی چی آغا فنڈونا دی پا غیر ضروری اشیاء باندھے خرچ کوی لکا دے فنڈ اول ایسا باندھے دی دا کوشش کی چی مونگ التا سنٹرل جیلونا جوڑ کو او دے فنڈ دوہاما ایسا باندھے دی دا کوشش کی چی مونگ التا پولیس منظم کو الانکه پکار داوا چې دوی تا دا د فند فرست پیکج چې کوم وکنا په دې کې پکار وا چې دوی الټا جډیشل نظام جوړ کړای وای او د فند سیکنډ پیکج چې کوم وکنا پکار وا چې دوی الټا ایجوکیشن تا او هیلث تا توجه ور کړی وای.
د قبایلی ولس خبرګون او سنس په کتو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د 2019 کال د فبروري پر 9 نیټه په قبایلی ضلعو کې د اوو ضلع او سیشن عدالتونو جوړولو منځوري ورکړه. د نوموړي د دفتر لخوا په بیان کې ویل سوي چې د دې لپاره به اوه ضلع او سیشن ججان او د 14 اډیشنل ضلع او سیشن ججانو په ګډون پر 908 چوکیو باندې عمله ګمارل کیږي. دا چې دا عدالتونه به کله کار پیلوي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې په دې سیمو کې له ډېر مودې راهیسې د عدالتونو عمل ولاړ و چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې سوي دي، نو دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره په قبایلي ضلعو کې عدالتونه کار پیل کړي.
روزانہ تو بنیاد باندھے باقاعدہ میٹنگس کا تشرف جائزہ مخلوق انضمام حوالے سر سے سنا تشرف کی ادارے روزانہ بنیاد باندھے جائزہ ہفتے کی اور بیا آپ ہٹا سطح باندھے گئے پیکس کمیٹی سے تھا آئی فیصلے کی جس ودا سے نمگردیا گیا نہیں آ رہا اس دادا چی پولیس نظاموں میں ایکسٹینڈ شو عدالتی نظاموں میں ایکسٹینڈ شو تقریباً اور ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے کم زمین لیڈیز دے خاصہ دار دے اگر پارا بھی اور ایکٹ جوڑی گی اور اگر تقریباً آفٹر ٹائم میلا ہو دے اگر کی آگا آفٹر کی بھاری دغو ایکٹ وجود سی لیڈیز ایکٹ اور خاصہ دار ایکٹ دی دی بدا پولیس انکار دی مطلب کل تک اس ہم دا سے غیر قانونی کار کی گیا دا سے جرم کی گیا آگا جرم
د پاره چې دی هلته هغوی به ایف آی آر هم درج کولی شي، هغوی سره د پولیس ټول اختیارات دی. نو ورسره چې دی نو اګلی هم ایکسټینشن روان دی چې هلته خلک عدالتونو ته ځي، خپلې مسلې وړي، خپلې مسلې حل کوي. نو ان شاء الله تعالی رو 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 اوس د فاتا د انضمام چې کوم خبرې کېدي د هغې کوم ثمرات دي هغه به خلکو ته اوس رسېدل شوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کول لپاره یو کاري ډله هم وګماره تر څو اصلاحاتي عمل په 50 کلونو کې سرته ورسوي، خو یو شمیر ناقدین د دې کاري ډلې پر کارکردګي هم نیوکې کوي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په قبایلي ضلعو کې د تعلیم څانګې ته کتنه کوو. دا خبرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اورېدلی سئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخشه کوم. خوشحاله ژوند ولرئ.
وسم تاندې هلی خبرونه او روچه فرخنده اسد درته جوړی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په تاندې هلی کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی دي، د یوې غیر سرکاري ادارې قبایلی خور په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی دي، د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري ادارې قبایلی خور جوړونکي او د پېښور پوهنتون استاد نوري نصیر وایي چې دغه ادارې د جوړولو مقصد یې قبایلي ښځو ته د ملک د نورو برخو غوندې آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د دغو سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو وروستو د خپل کار په اړه نوري نصیر وایي
زمون کار خلاص نه دی شوی، لکه زما خیال دی زمون کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس مونږ د ریاست سره انټیګریټ یو، لکه مونږ د ریاست حصه یو، د خیبر پختونخوا حصه یو. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم خوځو ته څه رایټ سي، لکه هغه ته عدالتونه دي، د اسمبلی کورټ سي، هغه کې پروټیکشن لاز دي، بیا تاسو که تیار شي ته داسې بلونه پاس شي ودي چې سورا او چې دی آنر کلینګ د غیرت په مرګ دا ټولو باندې پابندیانې څه څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نو خیبر پختونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سورا به م ورکوله او جنې به غیرت په مرګ م ورکوله. خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل، پولیس راغلو، نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی، د قانونونو کې هم بدلون راغلل. بیا د زمونږ پروینشل اسمبلی کې تاسو ته یاد شي په عوامي نیشنل پارټي حکومت په ټایم کې بل پاس کړو او قانوني جوړ کړو چې سوري کې به تاسو جنې نه ورکوئ. نو ما خیال دا ټول قانونونه به بیا زمونږ دي، کنه زمونږ د پاره به او هغه قانونونه به بیا اوس زمونږ زیات کار شروع شو چې مونږ خپلې ښځې اول خو مونږ په دې پوهولې چې بھائی تاسو اسلامي حقوق شته، تاسو رواج په دلاندې که په مرې نو هغه ستاسو چې کوم قتل کېږي په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی. مونږ به مخکې دا خبرې کولې چې تاسو نه څوک جایداد اخلي، تاسو له جایداد کې حصه نه درکوي، دا هم غیر اسلامي دی. ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې ځای په ځای د لورو د خور د حصې خبره کېږي. بیا مونږ دا هم چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی.
د قبایلی خور مشره د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي نوشین جمال وایي دوی کوشش کوي چې په فاټا کې د ټولو ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي.
کما قبایل خبره وکم چونکه مو قبایل نه مانو یبا ویز په قبایلی خور به کم خوشی خود هغه خطو د پرافین حل مو قبایلی خور تنظیموم دی او زه دغه مشربلی کومه اونر خبرم دی لپاره. بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور وی خدي چې ما هغه خویندې حکومت پښتني دی او هغه د نور مذاهب نه تعلق ساتي، نو غو د پر مو بل فارم یې خدي اقلیتی خور د هغه خدي چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ورسي زمين لیغه د پرم اولسي خور فارم مې خې دي دي سره سره مو دا سوچ دي چې مو انتهائي گراس روټ لیول نه کار وکړو یعنی زه خپل غواړم چې پهل هغه خدي امپاور کما چې کومه کور کې د نناسته دی هغه نه باید بغې ته دا حیثیت ملاوېږي چې هغه به یو فیصله سازي حصے کې عمل واخلي نو هغه د سره مو بیا مختلف مختلف پروجیکټونه هم کوو اور چې خویندې سره بهر دي هغه مو مرسته کوي
نوري نصیر وایي دوی اوس قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې د حکومتي او سرکاري ادارو د غځولو غوښتنه کوي
اوس څنګه څنګه چې مونږه زمونږ یو نوی زبوبایمه چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد راغداري چې مونږ خپل خویندې مند ته بداوی غواړو چې اوس مونږ د خیبر پختونخوا حصے خیبر پختونخوا کې خځې تاسو ژوند کوي دا د حقوق دي او دې حقوق د لپاره به مونږ هم کوشش کوو مونږ غواړو چې عدالتونه راشي مونږ غواړو چې پولیس راشي مونږ غواړو چې کرایسس سنټر راشي اوس مونږ ته چیرې هغه څو د مخکې مونږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو او هغه خو واپس فونونه کوي او ما ته وایي چې زه څوک مزه خو راغلی خو یم زما ژوند خو بد شوی دی خو زما زندگی ډېره خرابه ده نه ما رور ساتي نه مې سخر کور ساتي زه چېرته لاړه شم خو چونکې زموږ سره هلته کرایسس سنټر یې نشته یا موږ سره څه داسې میکانیزم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خیبر پختونخوا ته راوغواړو موږ دام نشو کولی چې هلته لاړ شو او څه کرایسس سنټر جوړ کړو ځکه سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرجر نه پس دا حکومت به د دې ښځو طرف ته هم غور کوي او پام به کوي او داسې دا قانونونه چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه به په لیټر آف سپیرټ سره دلته په دې ټرایبل ډسټرکټ کې هم لاګو کوي او د خځو لپاره به پروټیکشن هم ورکوي
نوري نصیر د هموایي په سیمه کې د روانو نورو تحریکونو او غوښتنو په نسبت تدوی کار زیات ګران دی ځکه چې دوی نه یوازې د ریاست نه خپل حقونه غواړي بلکې د هغو روایاتو خلاف هم جنګیږي چې له وجې د ښځو ژوند له کړاوونو سره مخ دی
زما خیال دی زموږ جنګ لږ بدل دی چې کومه دا و ریپرزینټیټیو دی ډیفرنٹ ایجنسیانو نه دا د کور ښځې دی د دې ایکسپوژر ډیر کم دی او د دې چې دی او موږ اوس هغه په خپل رائټس باندې پویو د خپل رائټس باندې موږ پویو نو ما خیال دی چې زمونږ لګ لاین اف اکشن چې دی هغه بدل دی موږ نت ورک دی چې دا سي هغه رول دا سي نه دی هغه رول بیا تر د خپل پر رائټس باندې دی اول چې کوم قانونونه د خپل د پاره دی کوم پروټیکشن دی زمونږ سره چرته زمونږ واځي نه دی راوچت کړی نو زمونږ چې کوم قبایلی خور نت ورک دی اغه د خوځو د بار خوختنه کې زیات انټرست لري چې کله ته ریاست شرم جنگ کې او کلچر شرم جنگ کې نو دا دواړه چیز نه ډیر ګران کار دی زمونږ هم ریاست نه خوختنه کوي خپل رائټس لپاره او هم کلچر سره جنگ کوي نو ما خیال دی چې زمونږ جنگ دی هغه ډیر سیریس دی ډیر امپورټنت دی چې کله د خوځو د رائټس ملو شي هغه خپل حقوق باندې ورسیږي او حقوق ورته ملو شي نو دا هغه شانتي جنریشن هم دی چې کله خوځو سره رائټس نوی کته ډیر کانستټیوشنل رائټس خوختنه وکړي ته هغه پریکټیکل شي چاري هم ناراضي موږ ګورو زمونږ خوځو بیا هم ک 1973 کانستټیوشن ټول فاندامنٹل رائټس سیمون پایس چنشي خو چې کله څه پکور کې خپل خزا وهي او په غیر باندې کې او زمونږ خويندې د ډومېسټک وایلنس د لاسه خود کوشي نه کوي نو ما خیال دي چې تا بیا هم هغه اچیو نه کړه او زم چې زمونږ جنگ چې دی زمونږ قبایلی خور جنگ چې دی یا زمونږ چې کوم سټرګل دی هغه بالکل بدل دی دی ټول سټرګل نه
د قبایلی خور د مومندو ضلع کارکونکي سکینه بیبی وای دوی په سیمه کې د عام خوځو سره د هغوی پر مسلو او حل لارو خبرې کوي
قبایل ټول دغه تنظیم کې موږ کله جوړ نو د دې لپاره موږ دا مقصد چې موږ به قبایل ته څنګه فائدہ ورکړي یا به موږ ته اویرنس ورکړي نو موږ د قبایلی خور په اویرنس نه د کماندې کار شروع کړو موږ چې خپل د دمر اویرنس ورکړو چې هغه ته د خپل حقوقو په توګه لګیږي او هغه ته د خپل دغه په توګه لګیږي چې زموږ سره حق دی او زموږ سره مقاصد دي په ځان کې موږ کاري باندې کار شروع کړو او په هغه یو ځای کې موږ یو یو کس واخیسته او هغه ته خپل کلی کې لکه په فرما کې مومند کې په خیبر کې په دې ځای کې موږ
دا اویرنس لپاره مختلف دغه شروع کړل. یو قسم به د سلو کسانو ښځو د پنځوسو کسانو ښځو د کمو د زیاتو دا ښځې به مونږ راټولولې مونږ هغوی له اویر کولې، بلکې خاص تر مونږ د هغه د ووټ د حقوقو نه هم خبرې کړلې چې د څوک د ووټ څه حقوق ستاسو څه حق دي چې ووټ تاسو ته څه معنا لري.
سکینه بی بی وای د قبایلی میرمنو مسلې هم هغه شان دي څنګه چې د بیبلې پښتنې خصتي
مسلې د ټول یو شان دي. مسلې دي ټول دا ریواج دي، ټول دا رسم رسمونه دي، مختلف نزل معمولی فرق به پکې خو څور د ټولو ښځو مسلې او دغه یو تکلیفات کوم دي هغه یو مونږ یو د فیمیل وا هغه په هاسپیټل کې پرته وه، مونږ ورل وو هغې سره ملاو شو، هغې سوځېدلې وه، نو دا هېڅ پته نه لګېده چې دا چا سوځولې وه. په خپل کور کې په خوب په اوږدو باندې هغه سوځول وکېدلې، ټولې پرې اړولې. بیا مونږ هغه هغې د ژېرې نه خبره نه شو کولی، بیا مونږ هغوی له ورل وو، هغې له د پولیس سپورټ هم ورکړو، هغې له د سیکورټي سپورټ ورکړو، هر څه مو له برابر کړو. نو هغې بیا دا دغه وکړو چې زما د سوره وباسئ، خپل مور پلار ته مې حواله کړې. مونږ چا هغوی ته خبرې کولو ته هم نه پرېښستو، او بس مونږ خپل همت او خپل دغه وکړو. هغې دلارو هغه د خپل میوان فرمواله وه. نو مونږ تا دغه غواړو، مونږ وایو چې د دې رسمونو رواجونه چې دا نرمي اچي چې هغوی ته خپل حقوق پیسنکې سره ملایي شي، او انشاءالله تعالی دومره اویر دومره ښځې دومره تقریبا ډېرې ښځې مونږ اویر کړي دي، خو نور هم به غواړو چې اویر.
د قبایلی خور یو بلا جوړون کې مونا اورنگزیب وای کله چې فاټا ته د ملک تنور سیمو غونډې قوانين او اداري وغځول شي، نو له هغه وروسته به د خوځو په نورو مسلو هم بحث پیل شي.
کوم قانونونه دي په پاکستان په کانستټیوشن کې؟ نو هغه کې چې کوم قانونونه دي، کاغه ک د خوځې رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي، هغه په مونږ باندې اپلای کیدل شروع شي. هغه باندې اټلیست مونږ به هغه باندې خبره حکومت شو کنه چې بيد د خوځو تعلیم ضروری دی، دی د پاره سکولونه ضروری دی، دا جنکې چې ډراپ اوټ کیږي، دا دومره لو لټریسی ریټ چې کوم دی، لکه زمونږ په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټریسی ریټ ته هغه 40% دی، نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه. او نو دی باندې به خبرې او بحث شروع شي. نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی، کاغه د رواج قانون دی، کاغه د جرګې قانون دی، دا بس اوس ختم کړی. د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې، الته چې د جنگ د لاسه الته آلریډي ډېر زیات تباہی شوی ده، الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی. نو دا ټولنه ضروري خبره دادا چې اول د پاکستان چې کم قانون دی، لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه، نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو، نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی. چې قانونونه لاگو شي، نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بای د ښځو د لټریسی ریټ، دا چې تعلیمي شرایط دا ولې دومره کم ده، او ولې نه امپروومنټس خو به راځي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.